امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار لسنیمی او په کابل کې د مازدیګر و بجې شولې. د ازادۍ رادیو خبرونه پاتې ورسېدې. د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنۍ خبرونه پیل شولې. کول شي د خبرونه په انټرنیټ کې هم د اوس په ژوندۍ بڼه واوري. په انټرنیټ کې د امریکا غږ د وی پاڼې پته ده www.voanews.com/pashto. خلمړی د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
نن په کابل کې د یوې مرګانې حمله په دوران کې 15 کسان وژل شو. د جمهور رئیس ټرمپ زوم وایي چې له هیڅ کوم خارجي هیواد سره یې نامناسب روابط نه درلودل، او د وینزویلا جمهور رئیس د سترې محکمې د نوي رئیس او قاضیانو د نیولو ګواښ کړی.
په روانې نیم ساعته خبري خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د طالبانو نننۍ برید جنګي جنایت بللی، او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم د سنا په مجلس کې نن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د سناتورانو پوښتنه ته ځوابونه وایي. خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه د سید سلیمان شاه نه اورئ.
نن په کابل کې د موټر بم په یو مرګانی برید کې 15 کسان وژل شوي او یو زیات شمیر کسان زخمیان دي. طالبانو سمدستي د نننۍ چاودنې ذمواري قبوله کړله او ادعا یې وکړه چې حمله پر هغو 2 سرویسونو باندې شوي چې د هغوی په وینا د استخباراتو مامورینو پکې سفر کوو. نور تفصیل به د خبرونو وروسته واورئ. طالبانو نن د دوشنبې په ورځ د قندوز د ولایت د خان آباد ولسوالۍ په مرکز باندې برید کړی دی. د قندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د قندوز تخار د لوی لارې د خلاصولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د خبر تفصیل به زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واورئ.
له تیرو 3 ورځو را په دې خوا د قندوز تخار لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوی او خلک په دغه لار تګ راتګ نشي کولی. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د قندوز تخار د لوی لارې د خلاصون لپاره یې نن سهار د هوایي ځواکونو په ملاتړ عملیات پیل کړي دي. په قندوز کې د پولیسو د 1508 زون د قماندانۍ ویان محفوظ الله اکبري وایي چې افغان ځواکونو له 2 خواوو څخه پر وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. هغه وایي چې له سهارا تر مازیګر ناوخته په دغه جګړه کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 14 تنه نورې ټپین شوي دي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نه اورئ. په لاهور کې نن د دوشنبې په ورځ د بم په یوې چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي او 15 کسان زخمیان دي. د خبریال اشا سارای د رپورټ غټ کې به زمونږ همکار عاشق الله رحیمزی تاسو ته تر واورئ.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې چاودنه د لاور خار د سبزیو په پخوانی مارکیټ کې شوې ده. په پیښه کې اکثره وژل شوي او ژوبل شوي پولیس دي. د پولیسو یو افسر کاشف اسلم وایي د برید هدف هغه پولیسو چې سیمې ته د بازار د ورانولو لپاره تللي ول. دغه بازار خلکو په خپل سر جوړ کړی و. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو پخوا دغه شن بریدونه تحریک طالبان پاکستان کړي دي. د پنجاب ایالت وزیر اعلی شهباز شریف دغه پیښه غندلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم برید غندلې او ویلي دي چې ښایي د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شي. په روان میلادي کال کې دا 4م ځل دی چې د لاور په ښار کې دا ډول چاودنې کیږي. تیر کال هم په دې ښار کې غټه چاودنه شوې وه چې د 70 نه زیات کسان پکې وژل شوي ول. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
زموږ غږ د واشنگتن نوري. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم جدید کوشنر د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې د خارجي حکومتونو سره لپټې معاملې نه انکار کړی. کوشنر چې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی مشاور هم دی، د کانګرس د استخباراتي کمیټې غړو ته د دوشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا وویل چې له هیڅ کوم خارجي دولت سره یې نامناسب تماسونه نه درلودل. فکر کېږي چې د کوشنر په شمول د ټرمپ انتخاباتي ټیم ځینو مهمو غړو له روسانو سره د جمهوري ریاست انتخابات په وخت تماسونه نیولي وو. کانګرس اوس تحقیقات کوي او کوشنر یې د پوښتنو لپاره راغوښتی وو. له بلې خوا د سنا په مجلس کې د ډیموکرات ګوند لوړ پوړي مشر او د استخباراتي کمیټې غړي سناتور مارک وارنر لمخکنا د هغو کسان لپاره د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا د معافی اعلان غندنه کړې چې دا وخت د روسیې سره د پټو تماسونو په شک د اف بی آی د مفتشانو د تحقیقاتو لاندې دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو خبرداری ورکړې چې د سترې محکمې هغه نوی رئیس او نوی قاضیان به ونیسي چې د مخالفانو تر کنټرول لاندې ملي اسامبلۍ د حکومت له مشورې نه په غیر په خپل سر د جمعې په ورځ وټاکل. ماډورو وویل چې په محبس کې به وغورځي. ماډورو د یک شنبې په ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې خپلو طرفدارانو ته وویل چې د مخالفانو لخوا د عالي محکمو نوي ټاکل شوي څارنوالان به هم ونیسي، بانکي حسابونه او شخصي شتمنۍ به ضبط شي. جمهور رئیس ماډورو په خپل اوږده وینا کې د متحده ایالاتو په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د لاتین امریکا د څو هیوادونو په مشرانو هم حمله وکړه. جمهور رئیس ټرمپ او د سیمې نور مشران د وینزویلا په اساسي قانون کې د بدلون د راوستلو لپاره د ماډورو د حکومت د پلان غندنه کړې، خو ماډورو وویل چې د امپراتورۍ خلاصي مشران په دې فکر دي چې پر وینزویلا باندې د حکم کولو حق لري، خو یوازې د هیواد ولس دغه اختیار لري. توقع ده چې د وینزویلا خلک به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د یو نوي قانوني اسامبلۍ د غړو د ټاکلو لپاره په رایګیرۍ کې برخه واخلي. مخالفانو په ځواب کې د عمومي اعتصاب غږ کړی دی او د جمهور رئیس د استعفا غوښتنه کړې. د پولینډ جمهور رئیس اندرز ډوډا وای هغه درې قانوني مسودې به ویټو کړي چې د پولنډ حکومت په قضایي قوه کې د بدلون د راوستلو په خاطر پارلمان ته د منظورې په خاطر په وروستیو وختونو کې وړاندې کړې وي. جمهور رئیس ډوډا خپله پرېکړه نن د دوشنبې په ورځ په تلویزیون وینا کې اعلان کړه. هغه په قضایي قوه کې د حکومت او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د لاسوهنو سخت مخالفت کوي او ویلي دي چې قضایي نظام باید تل د اجرایي قوې له کنټرول نه بهر وساتل شي. د پولینډ جمهور رئیس دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یکشنبې په ورځ د پولینډ په پایتخت وارسا او نورو غټو ښارونو کې د سترې محکمې په اوسني جوړښت کې د بدلون راوستلو او د پارلمان د غړو په خوښه د قاضیانو د ټاکلو په ضد په پراخه کچه احتجاجي غونډې وشوې. اروپایي اتحاد هم د پولینډ د حکومت غندنه کړې او د اقتصادي بندیزونو د لګولو ګواښ ورته کړی. او یو حمله کوونکی چې آریا پلاس کې واپس سویس کې 15 کسان زخمیان کړي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو په واشنگټن کې د سهار 10 بجې او 20 دقیقې شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه اوري. دا هم د روانه خبرونې لمړی مطلب. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د طالبانو نننۍ برید جنگي جنایت بللی. د افغانستان حکومت ویلي دی چې د موټر بم په دې برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور زخمیان دي. د کابل د پولیسو ویان ویلي دی چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول ملکیان دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د کابل د پولیسو ویان بسیر مجاهد امریکا غږ ته ویل چې یو ځانمرګي بریدګر د چاودیدونکو موادو ډک موټر یې د کابل ښار په درېیمه امنیتي حوزه کې وچاوه. د کابل د پولیسو ویان ویل چې د بریدګر هدف د افغانستان د قانونو او پټرولیم د وزارت د سپرلۍ کاستر موټر و چې له امله یې ټول ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد داسې وویل:
ما د خپلو ملګرو او د نورو په مرسته څه د پاسه 60 زخمیان له دې ځای نه وایستل. دا زما د سترګو لیدلی حال دی، خو د نورو په هکله نه پوهیږم.
د پیښې ټپیان او مړي د کابل ایمرجنسي، استقلال او ابن سینا روغتونونو ته انتقال شوي دي.
وروستي ارقام څرګندوي چې نن د پیښې له سیمې نه د استقلال روغتون ته 14 زخمیان او 9 شهیدان انتقال شوي دي.
وسله والو طالبانو د برید مسؤلیت منلی او په یو بیان کې ویلي چې په دغه برید کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د منصوبینو موټر په نښه کړی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست کې یوې سرچینې امریکا غږ ته ویل چې په نښه شوی موټر د هغوی نه دی.
قربانیانو کې ډېر هغه خلک دي چې یا دلته کار کاوه او یا هم له دې سیمې څخه تیرېدل.
د برید په داسې حال کې شوی چې د روشنایي غورځنګ نیت درلود چې نن د تیر کال په لاریون کې د ځانمرګو بریدونو د وژل شویو کسانو تلین ولمانځي، خو د ارګ سره تر خبرو وروسته یې خپل لاریون ځنډولی و.
زما دوه ملګري هم ټپیان شوي دي. کله چې موږ راوتلو ډېر امبولانسونه دلته رارسېدلي وو او زخمیان هم ډېر وو. ځینې ملکی موټرونو ته هم تاوان اوښتی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کابل ښار د درېیمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دغه برید په سختو ټکو غندلی. ارګ او سپیدار مانی د بیلابیل خبرخانو په خبرولو دغه بریت نه بخونکې عمل بللای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سږ کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه د جون میاشتې تر دیرشمه پورې په افغانستان کې د ملکي خلکو تلفات مستند کړي چې شاوخوا 1200 تنو ته رسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان دغه پیښه جنګي جرم بللی. په افغانستان کې د امریکا سفارت هم په یوې اعلامیه کې د کابل دغه برید غندلی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
ترندونکو کولی شئ د خبرونه هم د اوس په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه واورئ. په انټرنیټ کې د امریکا غږ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/pashto. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واورېدل، نن سهار یو ځل بیا وسله والو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ پر مرکز برید کړی، خو د قندز امنیتي مسؤلین وایي چې د قندز تخار د لوی لارې د خلاصولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپور کې اوري.
نن دریمه ورځ ده چې هر ورځ د دولت مخالف وسلوال طالبان د خان آباد ولسوالۍ پر مرکز برید کوي. په دغه برید کې وسلوال د ولسوالۍ د بازار تر څنډو رسیږي او بیرته یې حمله د افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول کیږي. له تیرو درې ورځو را په دې خوا د قندوز د ښار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوی او خلک په دغه لار تګ راتګ نشي کولی. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د قندوز د ښار د لویې لارې د خلاصون لپاره یې نن سهار د هوایي ځواکونو په ملاتړ عملیات پیل کړي دي. په قندوز کې د پولیسو د 1508 زون د قمانداني ویان محفوظ الله اکبري وایي چې افغان ځواکونو له دوو خواو څخه پر وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. هغه وایي چې له سهارا تر مازیګر ناوخته په دغه جګړه کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 14 تنه نورې ټپین شوي دي.
تای عملیات مشترک نیروهای امنیتي با حمایه قوای هوایی و توپچی تعداد 9 تن مخالفین مسلح به شمول یک قماندان مشهورشان به نام قاری بشه.
د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې هوایی او توپچی قواوې هم ورسره ملګری دي، د اقتاش په ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په وژل شوو کې د قاری بشیر په نامه د طالبانو یو تن قماندان هم شامل دي او 14 تنه نورې ټپین شوي دي. او همدارنګه د شوراب په سیمه کې هم په جګړه کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د خان آباد ولسوال حیات الله میری وایي چې طالبان اوس هم په پخوانیو ځایونو کې دي خو حملې زیاتې کړې دي. هغه د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په جګړه کې ښکېلې خواوې یو بل ته د تلفاتو د وراړولو ادعا غانې کوي. د پولیسو د زون ویان محفوظ الله اکبري دا هم ویل چې د تیرې ورځې په جګړه کې د یو تن وسلوال طالب له ټپي کېدو وروسته هغه وخت 15 تنه وسلوال طالبان ونیول چې غوښتل یې خپل یو ټپي شوی وسلوال د قندوز مرکز کې یو روغتون ته انتقال کړي.
4 تن از اعضای مهم مخالفین مسله دولت هنګامه کې میخواستن یک تن مجروحشان را که در نبرد ولسوالی خان آباد.
د وسلوالو طالبانو 4 تنه چې د خان آباد په جګړه کې یو تن ټپي شوی وسلوال د قندوز د ښار مرکز ته د تداوی لپاره انتقالوه له ټپي سره یو ځای نیول شوی دی. هغه ویل چې دغه نیول شوی کسان د زرقاوی په نامه د یو تن طالب قماندان د گروپ کسان دي. د بغلان او قندوز په ټولو هغو سیمو کې چې طالبان پکې په جګړه اخته دي، د سیمې خلک له خپلو کورونو کډه شوی دي، خو تر اوسه د دغو بې ځایه شوو خلکو دقیق ارقام نشته. د قندوز اوسیدونکو د خان آباد د جګړې او د خلکو د بې ځایه کېدو په اړه داسې وایي.
په خان آباد ولسوالۍ کې اوس مهال جګړه ډیره سخت روانه ده. د خان آباد ډیری اوسیدونکو بی ځای شوی دی، هغوی له خپلو کورونو څخه واره شوی دی. د قندوز وضعیت په دې وروستیو کې بالکل د اندېښنې وړ دی او د قندوزیانو ژوند هره ګړۍ له خطر سره مخ ده.
نن له ماسپښین وروسته د مرکزي بغلان په بیلابیلو سیمو کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ پر مرکز برید کړی. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان بابړ وایي چې نن ماسپښین افغان ځواکونو د مرکزي بغلان په هغو سیمو کې چې طالبانو د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو عملیات پیل کړي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه ته غوږ استیا. افغان حکومت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تازه څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان په څیر د تروریزم پر ضد مسؤلانه عمل وکړي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې هغه هیوادونه چې فکر کوي طالبان د داعش مخالف دي تیروتنه کوي. نور تفصیل د ازادۍ رادیو د همکار یوسف خان زدران په راپور کې اوري.
له هغې وروسته چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د داعش ډلې پر وړاندې د احتمالي اقداماتو ګواښ وکړ، د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي هغه هیوادونه چې فکر کوي طالبان د داعش مخالف دي تیروتنه کوي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې که د هر هیواد لخواوي په سیمه کې وضعیت خرابوي. دی وایي موږ انتظار لرو چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت مسؤلیتونه خپله بیلګه وګرځوي او خپله هم د افغانستان په څیر د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او مسؤلیت منونکي واوسي. موږ داعش ته تر ټولو ډېره ضربه ورکړې ده. ښاغلی مرتضوی وایي چې افغانستان لا هم د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او تر ټولو ډېره قرباني ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې او ایران له مرستو ویل شوي دي. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د دې لپاره د داعش ډلې پیاوړي کېدل تر څو هلته اډې ولري او منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي د روسیې لپاره د اندېښنې وړ دي. هغه ویلي چې که افغان او په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې توپیروي، روسیا به د دغې ډلې پر وړاندې په نظامي عملیاتو لاس پورې کړي. داعش شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه فعالیت پیل کړ چې د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا وخت شمیر له 4000 څخه 0 کسانو ته راټیټ شوی او ځپل شوی دي. خو هغه څه چې روسیه یې اندېښمنه کړې په شمال کې د دغې ډلې حضور دی. د نظامي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي روسیه اندېښنه لري چې داعش جنګیالي له دغې ځایه منځنۍ آسیا ته لاړ نه شي. دی وایي روسانو تل له دې امله اندېښنه لرله. د داعش تر واک لاندې سیمو کې د الوتکو د کیناستلو په اړه تل شکایتونه شوي چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړي. دا هغه اندېښنې دي چې په زیاتېدو دي او روسانو په دې اړه خپلې اندېښنې بیا بیا افغان حکومت او ناټو ته ویلي دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به هېڅ کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د سیمې د هیوادونو امنیت له خطر سره مخ کړي. د دغه وزارت د ویان دولت وزیر په وینا په شمال کې د داعش ډلې حضور دومره د اندېښنې وړ نه دی، خو هغه ټینګار کوي چې په شمال کې تر ډېره بهرني جنګیالي جنګیږي.
زبلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې له ولسوالینه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619316، او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100. دروندونکو کولای شي چې هر مهم د افغانستان په وخت مخام په 8 بجو په دې خبرونه کې زمنګ سره برخه واخلئ. نن په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې د افغانستان امنیتي مقامات ویلي دي ډېر زر به په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو د مخنیوي دپاره عملیات پیل کړي. تاسو هم کولی شئ چې لږ وروسته په همدې خپرونه کې برخه واخلئ، البته د افغانستان په وخت ماښام په 8 بجو باندې. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم جیرډ کوشنر نن د سنا په مجلس کې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د سنا غونډه به د تړلو دروازو تر شا وي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
جیرډ کوشنر د املاکو ودانونکی او په چاپي او خبری رسنیو کې پانګه لګولې ده. د هغه پلار چارلز کوشنر هم د املاکو تجار او ودانونکی و. نوموړی تیر کال د ولسمشر ټرمپ په انتخاباتي مبارزه کې د هغه معتبر سلاکار و او د ولسمشرۍ له پیل راهیسې د هغه نږدې همکار دی. جیرډ کوشنر د ولسمشر ټرمپ زوم او د منځني ختیځ د پالیسۍ سلاکار دی او په نوې ټکنالوژۍ باندې د حکومت د سنبالولو چارې هم په غاړه لري.
زه له دې سره ډېره علاقه لرم چې جیرډ له نورو هیوادونو سره د اړیکو په تړاو مرسته وکړي و وګورو چې که موږ وکولی شو په منځني ختیځ او نورو کې سوله راولو. هغه ډیر ښه استعداد لري.
پر ولسمشر ټرمپ باندې یو انتقاد دا هم دی چې خپلو اولادونو او زوم ته په سپینه ماڼۍ کې ستر کارونه ورسپارلی دي. دیموکرات استازی په دې غور کوي چې آیا د ولسمشر ټرمپ د کورنۍ کاروبار د هغوی له سیاسي کارونو سره د ګټو تناقض لري او کنه. جاریډ کوشنر تیره اونۍ په خپله شخصي دارایی باندې تجدید نظر وکړ او 10.6 میلیون ډالر یې پرې ورعلاوه کړل، ځکه پخوا نه وښودل شوي. دې مسلې نورې اندېښنې هم راوپارولې.
په موږ کې ډېر کسان دا هڅې کوي چې د دې ولسمشر او د هغه د کورنۍ جرمي فعالیتونه رابرسیره کړي، د اساسي قانون مغایر فعالیتونه رابرسیره کړي. ما هغوی ته ډېر پخوا د جرمي قبیلې نوم ورکړی دی.
د امریکا کانګرس او خاص مفتش اوس د 2014 کال په انتخاباتو کې د هغو ادعاګانو په اړه تحقیقات کوي چې د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي ډلې ښایي له مسکو سره توطیه کړې وي چې انتخابات وګټي. د امریکا د سنا او ولسی جرګې کمیټې به له جاریډ کوشنر سره په دې اونۍ کې وګوري او تمه ده د هغو ټلیفوني خبرو په اړه ترېنه پوښتنې وکړي چې هغه تیر کال په امریکا کې د روسیې له سفیر سرګی کسلیاک سره کړې وې. د جاریډ کوشنر مدافع وکیلان وایي چې هغه خبرې د سوریې په اړه د امریکا او روسیې د احتمالي همکاریو په برخه کې وې. په دې توګه د کوم قانون مخالفت نه دی شوی. په عین وخت کې سپینه ماڼۍ په دې ټینګار کوي چې مطبوعات د روسیې د تحقیقاتو په باره کې ناسم معلومات خپروي.
امریکایان د دریو مهمو موضوعګانو په اړه اندېښنه لري: مهاجرت، صحي بیمه او د کارونو پیدا کول. خو رسنۍ د دریو مهمو موضوعاتو په اړه اندېښنه لري: روسیه، روسیه او روسیه.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تحقیقات بابیزه ګڼلی دي او وایي چې دا تحقیقات د ده د کورنۍ په اړه د جعلي خبرونو پر بنا کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 12.5 FM/5 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
ادا همدرنونکو، د روانې خپرونې وروستی مطلب چې یو مرکه ده. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ډاکټر عبداللطیف روشن وایي چې د روانې اونۍ تر پایله به د سږ کال د کانکور د ازموینې نتیجې اعلان شي. ښاغلی روشن وایي چې هیڅوک به بې نتیجې اعلان نه شي، بلکې ټولو زده کوونکو ته به د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي موسسو کې د تعلیم فرصت ورکړ شي. سرپرست وزیر د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان سره په مرکې کې دا هم ویلي دي چې د کانکور اداره به د وزارت له تشکیل نه وباسي. مرکه په ګډه ورو.
د کانکور په تړه باندې غواړم پوښتنه وکړم. کانکور سکالې پای ته ورسېده، پایلې به کلی اعلانېږي او سکالې به په دولتي پوهنتونونو کې څومره محصلین جذب شي؟
د کانکور ازموینه انشاءالله دې هفته کې اعلانېږي او په حدود 2,000 یعنی 2,000 کسان امتحان ورکړو. څه دې کې 2,500 په لوړو زده کړو کې موږ جذب لرو او 2,500 موږ په نیمه علی موساتو کې موږ جذب لرو.
سکل په پام کې لري چې خصوصي پانتونو ته هم له دغه کانکور محصلین ورکړي؟
او خامخا، کوم چې د جذب توانایي نه ده د دولتي پانتونونو کې، هغه موږ ټول په خصوصي پانتونو ته معرفي کوو. یعنی موږ به نتیجې بالکل نه لرو، ټول په دولتي او خصوصي پانتونونو کې موږ ځای په ځای کوو انشاءالله.
تاسو په خپل د یو خصوصي پانتونو مشر کړی ده. خصوصي پانتونونو باندې کله ناکله ډیر زیات نیوکه کیږي او ویل کیږي چې کیفیت ډیر ډیر ده او ډیر زیات دي. د دغه لپاره مشخصا څه پلان لري؟
د خصوصي پانتونونو کې خامخا ستونزې ډیر زیات دي. موږ په اول اقدام کې دا کړی دي چې خصوصي پانتونو په درې برخو تقسیم کوو، چې کم خدي او نسبتا خدي او کم چې ډیر زیات ستونزې لري. نو په یو مشخص ځانګړی کمیسون موږ په نظر کې نیولای ده چې ډیر جدي مراقبت دی وکړو، کم څه خدای هغه تقدیر شي، چې هغوی نور هم کم ستونزې لري او کم د دولت توانایي کې کېږي، هغه موږ انشاءالله سره نور هم همکاري کوو. او کم څه نسبي مشکلات لري، هغوی ته هم ځانګړي پروګرامونه نیولي دي. او کم څه جدي پرابلمونه لري او هغوی ډیپلومونه خرڅوي یا نور مشکلات لري، هغه کې هم موږ پلانونه لرو چې هغه کې انشاءالله سره ان د موقع به ټول ته موږ لانه وو. انشاءالله کې موږ ډېر جدي استو او دا به جدي نظارت او پلانونه دې ته لرو چې انشاءالله ته تعقیب سي. دې کې
د حمل د میاشتې پر ځای باندې په دوبی کې د پانتونو تحصیلي کال پیل شي، دې ته څه چمتووالی لري؟
چمتووالی شته دی بالکل، خو یو مشکل دا و چې موږ مخکې به څه 12 ټولګي نه دوی فارغ شو، مستقیم به وخت به د امادګۍ نه درلوده او موږ د ګرمسیر او سرسیر کې به داسې ډېر زیات ستونزې لیدلې دي د دوی امتحان کې. نو په همدغه اساس باندې دا تقسیم اوقات نیول شوی ده او په همدې اساس باندې مکمل آمادګي شته ده په ټولو ولایتو کې، هم په ګرمسیر او هم سرسیر ولایتونو کې.
لوړو زده کړو کې پوهنتونونو کې هغه کومې عمده ستونزې دي چې ستاسو را تک سره به دغه ستونزې هواري شي؟
لوړو زده کړو کې خو اخیان ستونزې ډېرې زیاتې دي. اساسی ستونزه دا چې نصاب ده محصل د موږ فارغي کې نه د دې توانایي لري چې په کار د مارکیټ په کار کې جذب شي یا د مارکیټ په نیازمندي په اساس باندې جذب لري یا د دوی توانایي هم د دې نه لري اکثرات چې د خپل د شخصي تشبثاتو دوی شروع کینو په دې اساس باندې موږ په اولین قدم کې د شورای رهبری په جلسه کې موږ هم دا یو کمیټه مې وبوردم موټه کڅ موږ نصاب باید معیاري کو نور موضوعات چې هغه کې موږ پلانو چې متوازن انکشاف ولرو لکه موږ مخکې داسې و چې استاد موږ به لست به ورک پونتونو ته تاسو څومره محصلین جذب لري موږ غواړو سودا برعکس کو موږ وګورو چې مارکیټ کې موږ څونه نیازمندي ده لکه مثال موږ کابل کې وګورو چې څونه موږ ډاکټرانو ته ضرورت لرو څونه انجینرانو ته ضرورت څونه قانون پوهانو ته ضرورت یا همداسې که موږ تخار کې وګورو یا قندهار کې وګورو همداسې مثال دایکنډي کې همداسې بامیان نورو ولایتونو کې وګورو
د کانکور شفافیت لپاره څه شوي دي او څه پاینده کې په پلان کې لري چې کانکور اداره څنګه کوي
کانکور خو الحمدلله د مخکې نه ډېر زیات شفاف شوی دی او موږ غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت یو پالیسي ساز وي یعنې په توجه ډېر په کیفیت باندې وي په معیارونو باندې وي څنګه ملي او غیر ملي ستانډردونو په معیار یعنې پالیسیانو به دا کوي موږ په آینده کې دا پلان دی چې یو ملي اداره باید دا شي د بیخي د لوړو زده کړو وزارت نه جدا شي او یو ملي اداره جوړه شي تر څو لکه نورو ملکونو کې څه داسې ترکیه کې هم ده هندوستان کې هم ده نورو ملکونو کې څه د هغوی تجربې نه ښې تجربې نه باید استفاده وشي
د بهرنیو سکالرشپونو په تړه باندې ستاسې نظر څه ده دا څومره شفاف دي او سه کاري څومره بهرني سکالرشپونه افغان محصلینو ته ورکول کیږي
بهرني سکالرشپونه موږ معمولا د هند او پاکستان سره زیات سکالرشپونه دي خو هغو کې هم یو څه نه څه ستونزې شته دي خو موږ غواړو چې هغه له قانونمند کړو چې هر څه د لوړو زده کړو ادارې لخوا باید ورکړی شي نه دا چې هر یو سفارت خپل اداراتو ته یا کوم کسانو ته چې لازم دي ورکړ شي نو داسې بعضې سفارتونه شته دي چې هغوی خپله بورسونه ویلانوي هر بورسونه چې وي باید د لوړو زده کړو وزارت لخوا باید ورکړ شي
د خبرونې په پای کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټکی او ځلې بیا واورئ نن په کابل کې د موټر بم په یو مرګانی برید کې 15 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر کسان زخمیان دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان امریکا غږ ته وویل چې په حمله کې ملکیان وژل شوي دي د روغتون ډاکټران وویل چې د ځینو زخمیانو حالت ښه نه دی او شاید چې د تلفاتو شمېر نور هم لوړ شي طالبانو سمدستي د دغې چاودنې ذمهواري قبوله کړې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې سږکال د جنورۍ له لومړۍ نېټې نه د جون تر لسم نیټې پورې د ښځو او ماشومانو په شمول 1200 ملکیان وژل شوي دي طالبانو د خان آباد د ولسوالۍ په مرکز باندې برید کړی دی او حکومتي قواوو د قندوز تخار د لویې لارې د خلاصولو لپاره نظامي عملیات پیل کړي دي په لاهور کې نن د دوشنبې په ورځ د بم په یو چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي او 15 کسان زخمیان دي د رویټرز خبری اژان د یو تازه رپورټ سره سم نن د چین د هوایي قواو دوه جټ الوتکو د ختیځ چین د سمندرګي د پاسه د امریکا د سمندري پوز یو یک چافی الوتکې ته د 300 فوټه په مسافه کې ځان ورنږدې کړ او بدرګه کړل امریکایي مامورانو ویل چې د چین د هوایي پوز یو جی لس لیول الوتکه دومره په خطرناک انداز امریکایي الوتکې ته رانږدې شو چې یو غیر مسلکي عمل ګڼل کیږي د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ زوم جریډ کوشنر د امریکا د جمهور رئیس د انتخاباتو په دوران کې د خارجي حکومتونو سره لپټې معاملې نه انکار کړی دی لبل خو د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند لوړپوړي مشر او د استخباراتو د کمیټې غړي سناتور مارک وارنر لمخ کې نه د هغو کسانو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ لخوا د معافی اعلان اندنه کړی چې دا وخت روسي سره د پټو تماسونو په شک د ایف بی آی د مفتشانو د تحقیقاتو لاندې دی د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو خبرداري ورکړه چې د ستر محکمې هغه نوې رئیس او نوې قاضیان به ونیسي چې د مخالفانو تر کنټرول لاندې ملي اسمبلی د حکومت له مشورې نه بغیر په خپل سر د جمعې پر ورځ وټاکل ماډورو ویل چې په محبس کې به واشي مخالفانو د عمومي احتساب غوښتنه کړې ده او د جمهور رئیس د استعفا غوښتنه کوي په وینزویلا کې تر اوسه پورې لسل نه زیات کسان د حکومت ضد مظاهرو کې وژل شوي دي
ردونکو د افغانستان امنیتي مقاماتو ویلي دي چې ډیر ضرب په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي نن د خبرو اترو په خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو خبرونه نیم ساعت وروسته شروع کیږي تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ ردونکو کولای شئ چې دا او زمنګ نور خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو په ویب پاڼه کې هم وګورئ زمنګ پته ده www.vonews.com/pashto
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶